په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوي. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تشریح غلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمه کې خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د چنګاښ سرطان 15 د جولای 4 خبرونه په خبرونو پیلو. د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رایټس واچ د جنوبی آسیا د څنګ مرستیالې پاتریشا ګاسمن په خپل راپور کې انتخاب کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. د بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې هلته د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسیدونکي د طالبانو په ډزو ټپیان سوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال وسوه چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دې ته ورته اعتراضونه د روان میلادي کال په مې میاشت کې هم د بدخشان په اورګو او درایم ولسوالیو کې وسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې موترزان ووژل سول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهیدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د هیواد د سندي حوزو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې په ځانګړي ډول د پنجشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه سوې. په بیان کې د دې سندي حوزو پر غاړو د پرتو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه سوې چې د سیندونو پر غاړه له تګ راتګ ډډه وکړي. د پاکستان په کراچۍ کې پرله پسې ګرمیو له 500 ډېر کسان مړه کړي. د کراچۍ د پولیسو ویاندې سومیې سعید ویلي چې دا کسان په تېره یوه میاشت کې د تودوشې له پایله جل وهلي. د تودوشې د دې څپې په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو او د ژغورونکو ډلو په وینا روغتونونه له ناروغانو او سړې خونې له مړیو ډکې سوي دي. د کراچۍ د جنا روغتون ویاند حسن علي د جرمني خبري اجنس ته ویلي چې پرون د هوا درجه د سانتیګراد له 550 درجو واوښته. د روغتون ته نوي جلوهلي کسان وروستل سوي دي. د بریتانیا خلک نن په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. تمه ده چې د کارګر ګوند کاندید کایر ستارمر به په دغو انتخاباتو کې بریالی سي او په دې توګه به د ریشي سوناک د محافظه کار ګوند 14 لانجمنه واکمني پای ته ورسیږي. د نظر پوښتنو له مخې د ستارمر منځلاری کینپال ګوند به په دې ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي، خو نظر پوښتنې دا هم وایي چې د محافظه کار ګوند له جنجالونو او اوږدې واکمنۍ وروسته چې په پایله کې پاتو کلونو کې 15 صدراعظمان بدل سول، ډیری رای ورکوونکي یوازې بدلون غواړي. که نظر پوښتنې دقیقې وي، بریتانیا به د نورو هغو اروپایي هیوادونو لار تعقیب کړي چې د کووید 19 د وبا له خپرېدو او پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د اقتصادي شاتګ په خاطر یې حکومتونه بدل سول. کرملین نن وویل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د جولای پر 8 او 9 روسیې ته سفر وکړي او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل تیره میاشت روسي چارواکو ورکړی و، خو دقیقه نیټه یې نه وه ښوولې. ترکی چارواکي وایي چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپا د فوټبال جام د سیالیو په لړ کې د ترکیې او هالنډ ترمنځ د نیمه پای لوبې لیدو ته برلین ته ولاړ سي. دا پریکړه وروسته له هغې وسوه چې د یو ترک لوبغاړي لانجمن حرکت د ترکیې او کوربه جرمني ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه جوړه کړه. ترکیې پرون چهارشنبه په انقره کې د جرمني سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ، څو د فوټبال په ډګر کې د ترکیې لوبغاړي مریا دیمیرال د لاس پر هغې اشاره چې د توندلارو ملتپالو نښه بلل کیږي د جرمني د کورنیو چارو د وزیر نانسي فیزر لخوا د سویو انتقادونو سپیناوی وکړي. د ترکیې فوټبالر د لاس اشاره له هغې توندلارې ډلې سره اړوند ګڼل کیږي چې د خړو لیوانو په نوم پیژندل کیږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې جرمني په ځوابي اقدام کې نن په برلین کې د ترکیې سفیر احضار کړ. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورځو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د بشری حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنه وکړي. خلک وایي
هیچ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام،
هیچ جنگی مجرم محکمه ترقش نشو، هیچ یو درسانه یو لوری رسوا نشو. ما پتی رو تو کلونو که دی کورنی نگدی غری للاس موارفرل
د طالبان حکومت د شوونځیو په درسي موضوعاتو کې نیمارت پیژندنه هم ور زیاته کړې.
دیکتاتوري او یو ګوندی او یو فردي حکومتونه دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل همدې ته واسه چې هغه ته وفادار اوسي او هلته مغلو مسیر لاړ شي چې دا فایده نه کوي.
د بریتانیا یو ورځپاڼې او یوې رسنۍ په یوه ځانګړي راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې زنداني فعالې د جنسي تیری ویډیو کتلې. په ګاونډیو هیوادونو کې د دیره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه شول سوې ده. په ارزګان کې خلک د بیا رغونې کارونه غواړي.
موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه اولیې را جوړ سي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در بدره دی، ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان.
په فرانسه کې د پارلماني ټاکنو په باب هم راپور خپروو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یا هم د خبرونې تشرغ لست ورزو د راپورونو برخه ته. د بشري حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو په باب څېړنې وکړي. بلخوا افغانستان کې د جګړو قربانیان وایي چې د داسې ورځې په تمه دي څو د افغانستان په جرمونو کې ښکیل چارواکي محاکمه سي. دا هم تفصیل.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلارې په نوم بخپور کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خپور کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشا گاسمن په ویانا کې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی او په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن گاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in their
ranks. پدې یعنی ویانا غونډه کې هغه سیاستوال شامل وو لکه محمد محقق چې د هغه ملیشا ځواکونه د 2013 په فایل کې د قتلونو او جنسي تیریو مسؤل وو، خو هغه په اروپا کې پرته له دې چې د نیول کېدو ویره ولري په آزادانه توګه سفر کوي. همدارنګه اسدالله خالد پخوانی دفاع وزیر چې د بندیانو په شکنجې غیر قانوني وژنو او جنسي تیریو کې ښکیل دی د نړۍ په کچه سفر کوي. هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومینیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د مافیات دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د زیانمنو شویو یو شمېر کورنۍ وایي د داسې ورځې په تمه دي چې د دې هیواد ټول جنګي مجرمین د محاکمې د میزونو تر شا وګوري. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هیچ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام،
هیچ جنگی مجرم محکمه ترقش نشو، هیچ یو درسنه یو لوری رسوا نشو. ما په تیرو څو کلونو کې د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړل. دوی نه نظامیان وو، نه یې دولت کې دنده درلوده. دوی په پوهنتون کې ووژل شول، دوی په روغتونونو کې ووژل شول، خو وژونکی یې اوس هم ګرځي او هیچا د شهیدانو د وینې پوښتنه ونه کړه.
دا وایي د طالبانو له حکومته دا تمنه لري چې جنګي مجرمین به محکمې ته راکاږي، ځکه په خبره یې طالبان په خپله د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومته د عدالت غوښتنه بې ځایه ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي متاثر ازادي راډیو ته وویل
زما خپله د کورنۍ تو غړي قرباني شوي دي د همدغې کورنیو جګړو د لاسه. نو زه د دغې ورځې په تمه یم چې هغه کوم مجرمین او جنګي خلک چې دغه د محاکمې د میز تر شا وګورم او دا به د زیاترو خلکو هیله او توقع همدغسې چې هماغه مجرمین خلک محکمو کې وسګوري.
دوی د نړیوالې محکمې په څیر له نورو بې پرې عدلي او قضایي سازمانونو نه تمه لري چې د افغانستان له جنگي مجرمینو سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بیلابیل بنسټونه او ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې شویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکیل بلل شوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د 1402 کال د لیندۍ په 14مه د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څېړلو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ وڅېړي.
د طالبانو حکومت امارت پیژندنه د افغانستان د ښوونیز درسي نصاب د موضوعاتو په منځپانګه کې شامله کړې. د دوی د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړې. د دې ازموینې منځپانګه د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې ده. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو د درسي مضامینو په منځپانګه کې د امارت پیژندنې د موضوع شاملولو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. دغه کورنۍ چې خپل ماشومان په ځانګړي ډول خپل زامن د زده کړو لپاره دولتي ښوونځیو ته استوي وایي چې طالبان په دې کار سره د زده کوونکو فکر افراطیت او طالب پلوۍ ته اړوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړې. د دې ازموینو محتوا د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې شوې ده. د تخار یوه اوسیدونکې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ښوونځي ته د خپل ورور تګ او دې ډول ازموینو کې ګډون ته اندېښمنه ده.
ما واقعا از همچ آموزش خوانگران هستیم.
موږ دا ډول زده کړو ته اندېښمن یو. لما او مور سره مې د ورور چلند بدل سوی، افراطي او طالب پلو سوی. کوم کتابونه چې دوی ته تدریس کیږي ډیری منځپانګه یې د طالب مشرانو کارنامو او جهاد مسایلو ته ځانګړې سوی.
یو ښوونکی چې د پنجشیر ولایت په یو ښوونځي کې ماشومانو ته پر زده کړو ورکولو بوختی هم دا موضوع مني او د نوم د نه څرګندېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
امارت په دې برخه کې کار کوي. په پنشیر کې هم دا سیالۍ تر سره شوې وې. د ځوانانو ترمنځ د مقاله لیکلو سیالۍ وشوې چې محتوا او عنوان یې د طالبانو د شهیدانو په اړه و چې دا د اندېښنې وړ ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له پیلولو یې موخه ځوانان له هغه جهاد سره آشنا کول دي چې د دوی په خبره هغه مقدس او برحق جهاد دی چې افغان ولس په تیرو دو لسیزو کې کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو چاودنو، ځانمرګو بریدونو او وژنو ته په پام سره د بیلابیلو برخو پوهان د طالبانو دا کړنې د دوی په خبره د خپلو جنایتونو د سپینولو لپاره هڅه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکي په ښوونځیو کې د دا ډول موضوعاتو پر تدریس نیوکه کوي. د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل.
دیکتاتوري او یو ګوندی او یا یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل همدې ته واسي چې هغه ته وفادار اوسي او هغه په مسیر لاړ شي چې دا فایده نه کوي. د دې په یوازې فکر کوم د ښوونځیو په نصابونو کې باید ډېر مهم مسایل ځای پیدا شي. د وطن سره مینه، د افغانستان د ملي ګټو پلوی، همدارنګه عالي انساني ارزښتونه او د راتلونکي ژوند لپاره د علم او مهارت او کسب او قابلیت زده کړه ډېره مهمه ده چې دغه فارغان راتلونکي کې د یو ښه ژوند خاوندان شي.
د پوهنې فعال خوشحال روحي هم د طالبانو د حکومت پر دې کړنې نیوکه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته
ګارډین ورسپانی او درخشانی په نوم رسنی په یو ځنګړی راپور کې دا کړی چې د طالبانو په زندان کې د شوزو د حقونو پر یوې زندانی سوي فعالې د جنسي تیری ویډیو کتلې ده. دغه دوه رسنیو د چرشمې پر ورځ په یو راپور کې ویلي په دې سبڅوي ویډیو کې لیدل کېږي چې پر زندانی سوي مېرمن د دوو کسانو لخوا دغه تیری کېږي. دا هم راپور
ګارډین رسپانی او ورخښانه رسنۍ ادعا کړې داسې شواهد موندلي چې خایي د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو په یوې فعالې ډلهییز جنسي تیری کېږي. دغه دوه رسنیو د چهارشنبه په ورځ په یوه ځانګړي راپور کې ویلي د جنسي تیری داسې ویډیو ترلاسه کړي چې پکې دوه نارینه پر یوې ښځې په وار وار جنسي تیری کوي. دغه دوه رسنیو په خپل ګډ راپور کې ویلي په ویډیو کې چې د یو وسلوال کس له لوري په ټلیفون اخیستل شوې زنداني مېرمنې ته ویل کېږي چې خپلې جامې وباسي. ګارډین او رخشانه ادعا کړې چې دغه ښځې ویلي د طالبانو ضد لاریون کې د ګډون په تور نیول شوې او د طالبانو په زندان کې د بند پر مهال پرې جنسي تیری شوې. په راپور کې راغلي چې د طالبانو له زندانه تر خوشې کېدو وروسته زنداني مېرمن له افغانستانه وتلې، خو په جلاوطنۍ کې د طالبانو پر ضد له څرګندونو وروسته ورته دا ویډیو استول شوې او ورته ویل شوې که پر طالبانو خپلو نیوکو ته دوام ورکړي دا ویډیو به په پراخه کچه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ورته ادعاوې رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه نجونو او ښځو چې د طالبانو لخوا زنداني شوي او بیرته خوشي شوي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د زندان پر مهال جنسي ځورول شوي دي. څو میاشتې وړاندې په کابل کې د بد حجابۍ په تور نیول شوي یوه مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
بسیار زیات بی حرمتی کردن بی احترام
هوی زموږ ډیره بی عزتی وکړه. هر یو یې په موږ د لاس چونې هڅه کوله. کله چې ما چیغه وکړه چې ما ته لاس مه راوړه، هوی زما لاس کش کړو او چیرې شو. بیا دوی ما پورې خندل. دا وخت ما یوازې د مرګ هیله درلوده.
ما د اوتو صحنه فقط ارزو مرګ ما داشتم.
د تمنا زریه پریانی په نوم یو معترضه مېرمن چې د خپلو طالب ضد هڅو په تور د طالبانو له لورې نیول شوې و وایي په زندان کې پرې جنسي تیری نه دی شوی، خو ادعا کوي چې دغه ډول پېښې د طالبانو په زندانونو کې شته. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه.
دا ښځه چې پرې جنسي تیری شوی دا یوازې یوه بېلګه ده چې د دغه ډول پېښې اړوند خبرې کوي، خو دا چې له ما سره ورته عمل نه دی شوی دا معنا نه لري چې په نورو ښځو هم جنسي تیری نه دی شوی.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار د ګارډین او رخشانه د راپور د اندېښنې وړ وبللو او وویل چې طالبانو د ښځو لپاره د خوندیتوب ټول سیستمونه له منځه وړي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
Her story really forces us
د دې مېرمنې کیسه موږ اړکوي تر څو وپوښتو چې څومره نور خلک به ورته تجربې ولري. موږ پوهیږو چې طالبان ټول هغه سیستمونه چې په زندان کې د ښځو د ساتنې او د ښځو د ځورونې څخه د ساتنې لپاره یې شتون درلود له منځه وړي. موږ پوهیږو هیڅوک نشته چې په زندانونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او هغه ښځې چې له جنسي ځورونې سره مخ شوي د دوی د ځورونو په وړاندې ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د 2023 کال په راپور کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خرابوالي تر څنګ ویلي وو چې په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې پر نوي زنداني مېرمنو د طالبانو له جنسي تیری وروسته شپاړسې امیندواره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم ویلي وو چې طالبانو په سمنګان ولایت کې څلور ښځې له پرلپسې جنسي تیری وروسته اعدام کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور پرته له دې چې د دوی په زندانونو کې پر ښځینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي رد کړی و.
د بدخشان ولایت څو اوسیدونکو یو ځل بیا د کوکنارو د کروندو له منځه وړلو د عملیاتو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. بدخشان کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دغه اعتراضونه چې د چهارشنبې په ورځ سوي د طالبانو لخوا ځپل سوي او د طالب ځواکونو په ډزو دوه کسه ټپیان سوي هم دي. عبیده سپوږمۍ او نور تفصیل.
د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو عملیاتو یو ځل بیا د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو سخت غبرګونونه راپارولي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ کروندګرو او اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ د جولای په دویمه د طالبانو لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي کلیم الله همسخان ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي د طالبانو لخوا وځپل شول او پر دوی د طالبانو له لوري ډزې وشوې.
از منطقه به مو رسید
له پرونی اعتراضونو وروسته طالبانو معترضو باندې ډزې وکړي او دوه تنه ټپیان کړل. دا اوس لپاره خلک ناراض او غلي دي. نن ورځ خو هیڅ اقدام نه دی شوی.
د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
دغه اعتراضونه د کوکنارو د کښت پاړه وو. دوه دوی له سپورت او یو شمېر کسان یو وهل او پرون اعتراضونه پای ته ورسېدل. خو د کوکنارو د لمنځوړلو بهیر روان دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. هغه کروندګر چې کروندې یې د طالبانو د حکومت لخوا له منځه وړل شوي د بدیل کښت غوښتنه کوي، چې نړیوال سازمانونه او کوکنار کرونکي وایي چې طالبان یې په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د کوکنارو پر کښت د طالبانو د مشر بندیز او د بدیل کښت نشتوالي د بزګرانو پر ژوند منفي اغیز کړی چې ورسره بېوزلي زیاته شوې ده. خو ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې ویلي که څه هم سږکال اروپا ته د هیروینو قاچاق کم شوی، خو بیا هم په افغانستان کې به ډیر تریاک تولید شي. دغه سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله سږکال په افغانستان کې ډیر کوکنار کرل شوي دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق پر وړاندې یې مبارزه کړې. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د بېلابېلو هیوادونو استازو د دوحې په درېیمې غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې نشه یي توکو سره مبارزه وکړي. له نشه یي توکو سره مبارزه د دوحې د درېیمې ناستې یوه مهمه موضوع وه. طالبانو هم له ملګرو ملتونو سره د کوکنارو د کښت په اړه د یوې ګډې سروې غوښتنه کړې. د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو پر سر اعتراضونه او تاوتریخوالی د روان کال د مې په 14مه پیل شول، او یوه ورځ وروسته له درایم ولسوالۍ کاونډۍ ولسوالۍ اورګو ته هم وغځېدل. په دوو ولسوالیو کې د اعتراضونو په لومړي پړاو کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول، خو اعتراض کوونکو سره د خبرو لپاره د طالبانو د پلاوي له لیږلو وروسته تاوتریخوالی پای ته رسېدلی وبلل شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د فرانسې د توندلارې ملتپال ګوند مشره مارین لوپین وایي چې د ملي لاریون په نوم د دې ګوند لا هم دا توان لري چې په پارلمان کې قاطع اکثریت وګټي. د دې ګوند بریا په اړه وروسته له هغې شکونه رابرسېره شول چې څه باندې 200 کاندیدانو د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې له ګډون کولو ډاډه وکړه. احمد تکل او نور تفصیل.
د فرانسې د ملي لاریون د توندلارې ملتپال ګوند مشرې ماري لوپین چې مخکې له دې درې ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی وای، د دې ګوند لا هم دا چانس لري چې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې قاطع اکثریت وګټي. هغې له خلکو غوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د دې په وینا دا شیبه په ټولو هغو سیاستونو کې د بدلون لپاره مهمه ده چې خلک ترې ناراضه دي. د میرمن لوپین ګوند د جون په 13مه د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ شو، خو پرون یوې نظر پوښتنې وښوده چې دا ګوند به د جولای په 8مه د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. که د ملي لاریون ګوند د فرانسې د ملي شورا له 1508 څوکیو څخه 209 چې د اکثریت لپاره حتمي دي وګټي، نو به کولی شي چې حکومت جوړ کړي او په پایله کې به یې دا ولسمشره او جوردان باردیلا چې دا یې ملاتړ کوي صدر اعظم شي. خو د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د میرمن لوپین د مخالفو ګوندونو له یووالي وروسته خپره شوه، د لوپین ګوند به دا څوکۍ پوره نه کړي. د فرانسې په انتخاباتو کې د توندلاري ملتپال ګوند احتمالي بریا یو شمیر افغانان چې په فرانسه کې اوسیږي اندېښمن کړي دي، ځکه نوموړی ګوند د کډوالو او مسلمانانو پر ضد د افراطي پالیسیو عملي کول غواړي. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، د خپلې سیاسي پناه د رادېدو د احتمال په اړه ازادۍ راډیو ته خپل ویره څرګنده کړه. د د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د کینپالو پراخ ائتلاف د تیری یکشنبه په ورځ د میرمن لوپن پر ضد د ګډو هڅو پترڅ کې خپل شاوخوا 200 کاندیدان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه ویستل څو د میری لوپن د ګوند ماته یقیني کړي. میرمن لوپن په خپلو نننیو خبرو کې دا ومنله چې د ماکرون او نورو ګوندونو دا پریکړه چې انتخاباتي حوزو څخه خپل کاندیدان ویستل ښایي د دې سبب شي چې دا د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي پیران او پاکستان کې د افغان خبريالانو نه هیلي کوونکې وضعیت ته ډیر خپه دي. د سازمان په ویلامیا کې ویلي چې پیران او پاکستان کې افغان خبريالانو ورته ویلي چې غربي هیوادونو ته د دوی د لیشت پروسه درول سوې ده.
د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او په ایران او پاکستان کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له ټولو نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د دغو خبريالانو د ژوند د ژغورلو لپاره عملی ګامونه واخلي. دغه سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې میشتو افغان خبريالانو د مستندو اړیکو له لارې په ډاګه کړې چې اوس مهال لویدیځو هیوادونو ته د هغوی د لیږدېدو بهیر درول شوی او په ډیر تیاره او مبهم وضعیت کې ژوند کوي. د آی جی ایس او په وینا دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې یو شمېر هغه خبريالان چې فرانسې ته د لیږدېدو په تمه وو د دغه هیواد له لوري ټولو ته د نه منلو ځواب ورکړل شو، چې دا کړنه د افغان خبريالانو د خوندیتوب د سازمان په وینا په تیرو دریو کلونو کې بے ساری وا. دا سازمان وایي چې له بده مرغه دا خبريالان د افغانستان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې په ډیر بد او اندېښمن وضعیت کې ژوند کوي. یو شمېر خبريالان چې په ایران او پاکستان کې اوسیږي هم د لیک د دې بهیر د ځنډېدو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ستونزو خبره کوي. رامین هداد یو له هغو خبريالانو دی چې له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي. نوموړی وایي چې فرانسې ته د تګ په تمه ستونزمن ژوند تیروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دی او میرمن یې دواړه خبريالان دي او موږ له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ یو.
زه د هغه ویزه لپاره یا د هغه کیس لپاره اوس لس میاشتې انتظار وکړ او په دغه وخت کې له زیاتو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ شوی یم. د فرانسې حکومت نه هیله کوم چې ماته ویزه ژر راکړي تر څو زما مشکلات حل شي.
په همدې حال کې په ایران کې هم یو شمېر افغان خبريالانو په دغه هیواد کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دیان سیفی چې له دو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
تو رسر بلې مو ستونزې ډېریږي. هغه هیوادونه چې ټټر وهو چې منګه د خبريالانو یستلو کې پوره همکاري کوو یا هم وادي کړي دي تر اوسه لا هم یو واده منګه نه د لیدلې چې عملي شوی. فرانسې هیواد همداسې وو، همداسې د جرمني هیواد وو، کاناډا وو. تر اوسه پورې زمونږ اسنادونه ورغلي دي او تر اوسه هیڅ پروسس کړی نه دی.
په همدې حال کې په ایران کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم د خبريالانو دغه ستونزه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل.
هغه خبريالان چې د 2020 کال د اګست له 15مې وروسته ایران ته راغلي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. همدارنګه یو شمېر چې فرانسې ته یې کیسونه درلودل د هغوی کیسونه ونه منل شول او زما په ګډون 25 نور خبريالان چې اسپانیې ته د تللو کیسونه لري د دوی قضیې له نږدې دوو کلونو راهیسې نه دي تعقیب شوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ایران او پاکستان کې د دغو خبريالانو ویزې نه تمدیدیږي او له اقتصادي ملاتړ هم نه دي برخمن او له بېوزلۍ، بدبختۍ، ګواښونو او له ناهیلیو ځوریږي.
د ورزګان د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي د پرمختیایي پروژو غوښتنه کوي. چارچینی، چنرتو، خاص روزګان او گیزاب هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي وایي لومړنیو او بنسټیزو خدمتونو څخه بې برخې دي. دا هم راپور.
په اورزګان ولایت کې د یو شمېر لیرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې دوو لسیزو کې د دې د سیمو بیا رغونې او د خلکو د ژوند د اسانتیاو د اړتیا د برابرولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده سوې. دی وای په ځنګړی ډول چارچینې چنارتو خاص روزګان او غزاب ولسوالی هغه ولسوالی دي چې تر ډیره له انکشافي پروژو محروم پاتې دي. د غزاب ولسوالی اوسیدونکو صفت الله د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د عمومي سړک تر څنګ د سیمې اوسیدونکو تر اوسه د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
موږ د غزاب ولسوالی لوستوند ملار ده چې ډېر لارې دره ده، هغه سیلابو خراب کړې ده. زموږ په غزاب ولسوالۍ کې درې ولي دي، دغه ولي شاید آیتان هم راغلي دي، در نظر به یې کښلي دي. موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولي را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در به دره دی، ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان دي. د غزاب د ولسوالۍ دی کور نشته چې درې څلور یې په ایران کې نه وي، ایران ته روان دي، په څه حیثیت روان دي؟ کار او شغل نشته دلته. چې وایي
د چارچینو ولسوالۍ قومي مشر محمد کریم وایي په دې ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکي د ژوند له ګڼو اسانتیاوو څخه بې برخې دي. دوی وایي د روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو، د لویو لارو خرابوالی، د مخابراتي شبکو نشتوالی او د غشان د برېښنا نشتون هغه څه دي چې دوی یا ورڅخه بې برخې دي او یا هم یې فعالیت په نشت حساب دي.
ستونزې لرو، سړکان مې ډېر خراب دي او مکتب نه لرو، ډېر طریقې مې ډېرې سره خرابې دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا په شپو کې شاید نور خلک به هم خبر شوي. موټر چپه سلو، شهیدان موږ خپل د اکا زوی شهید سلو، نور زخمیان وسلو، زخمیان اوس په کابل کې پراته دي، جوړ شوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډېرې اندازې پرې خراب دي، شاید ته خپل هم کتلی شي. د دولت څه دغه ده چې زموږ سړکان یې را جوړ کړي، زموږ مکتبونه یې را فعاله کړي، بس چې دا سړکان موږ ته را جوړ کړي، موږ ډېر ځینې خوشحاله.
د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم ګیله مند دي، وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې له پامه غورځول شوي دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. نهه نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا له ازادي راډیو. د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رایټس واچ د جنوبي اسیا د څنګ مرستیالې پاتریشا ګاسمن په خپل راپور کې انتقاد کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. د بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې هلته د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسیدونکي د طالبانو په ډزو ټپیان شوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال وسوه چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهیدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د هیواد د سندي حوزو په ځینو سیمو، له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د پاکستان په کراچۍ کې پرله پسې ګرمیو له 500 ډیر کسان مړه کړي. د کراچۍ د پولیسو ویاندې سومیې سعید وایي چې دا کسان په تیره یوه میاشت کې د تودوشې له پایله جل وهلي. د تودوشې د دې څپې په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو او د ژغورونکو ډلو په وینا روغتونونه له ناروغانو او سړې خونې له مړیو ډکې سوي دي. د برېټانیا خلک نن په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. تمه ده چې د کارګر ګوند کاندید کایر ستارمر به په دغو انتخاباتو کې بریالی شي او په دې توګه به د ریشي سوناک د محافظه کار ګوند 14 کلنه لانجمنه واکمني پای ته ورسیږي. کرملین نن ویل چې د هند صدر اعظم نریندر مودی به د جولای پر 8 او 9 روسیې ته سفر وکړي او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل تیره میاشت روسي چارواکو ورکړی و، خو دقیقه نیټه یې نه وه شولې. ترکی چارواکی وایي چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپا د فوټبال جام د سیالیو په لړ کې د ترکیې او هالند ترمنځ د نیمه پای لوبې لیدو ته برلین ته ولاړ سي. دا پریکړه وروسته له هغې وسوه چې د یو ترک لوبغاړي لانجمن حرکت د ترکیې او کوربا جرمني ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه جوړه کړه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسدالله الدین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړې دي. اکثره خوونکو له خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسسو غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي. پر نورو مسلو هم پیغامونه لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي یا د خبرونې د پای برخه د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوې. خو راځي پایل د خوونکو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه چې مخان هم درته زابل ولایت د مرکز قلات خار اوسیدونکم، واکن هم چې ښوونکي هغه څه دی چې یو ماشوم تر فاچهی پورې رسوي، معنا یعنی داسې روزي لکه یو لښته ته یو تاک ته یو نیات چې څنګه روزنه ورکي هغه رقم روزل کېږي. نو ښوونکي ډیر بهترین او ډیر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډیر څه یعنی داسې ناسو ولاړو سره ولرو. او پاتې مشران، ځوانان، سپین ږیري، علما، له هغو څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې د ښوونکو ژوند ته باید ډیره پاملرنه وکړي. زه به یوه جالبه خاطره درسره شریکه کړم. د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ښوونکی و له یوې ساحې څخه چې دی مکتب ته راتلی، الله کن ته به تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده، یعنی د پښو تک شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به یې کوی. نو د ده معاش به څه ولو؟ هغه موږ دې ته تر ټولو بهتره معلومه وه چې معاش داسې دی کم اندازه و چې د هغه د خوراکي توکي له رسیدګۍ نه اوستر کول، نو څه معنا نور؟ نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل، ما له استاذه ولې ښار کې سره یو ځای نه پیدا کوې چې په ښار کې واوسېږې، مثلا دلته یې فکری ونیسه؟ ده وویل په دا جواب کې ول ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کرایه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړې وای، ما به بیا دلې سره یو کور فامیل او ژوند زندګي پاله کړی ول.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. سمیع الله ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر واچو. ما د خپل منطقې له حال وایم، د ښوونکو اکثره ژوند څه دی، د ډېرې بعضې مشکلات لري. دا مشکلات کورنۍ مشکلات دي، مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه وي، یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثره هغو شاګردانو سره سینونه جګ وي، بعضې مشکلات لري، هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني. او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یا د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري، یا مثلا د خانې لري یا دوکانداري لري، دوی هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې، خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې تنها همدغه معلمي باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړي، نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه کووایو یا څه ټیټ وي، ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نسي کوای په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي. اکثره معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم تر مخ ته بیایي، یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي، له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي. او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده، په دې چې وضعیت ګډوډ دی، شاګردان اکثره نه راځي، اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان، نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو، محمد شیخ زاهد یم له هلمند نوزاده څخه. زما له نظره خو ښوونکي ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي، د په جهانس وی باندې نظر نه دی ورته سوی، سره کوم چې لایق او مناسبه ده چې ښوونکي ته وسی هغه په جهانس وی هم نه ده سوی. سید یب په نور نړۍ کې به خو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا د توجه ورته کم ده. خصوصا چې کراس افغانستان ته، افغانستان کې خو به خیر ښوونکي خو چې دی هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د وسیدو ځای عادت اعتبار ورکول د بهي کم همت دي. حتی وسنی عصر کې که اوس وګورو اوس وخت افغانستان کې چې دی بیا شوون کې چې دی مثلا پونتون استادان لاړه بهر ملک ته وتل داخل کې لور کسان وي هغه بیا کار دي نو چې دی هغه ته دند نه ورکول کیږي په واسطه او سره په خلاصو په بل لار باندې غیر مسلکی کسان په مکاتبو کې ګمارل کیږي پونتونونو کې ګمارل کیږي جعلي اسناد ورته جوړي دا غټه سنځه ده. دا سینه چې په هر شوون کې کې د معلم د استاد یعنی د تاثیر ستا بلکې ټول بشریت ته د معلم خیر سیږي چې خیر کار کیږي هغه مسلک زده کیږي او تخنیک زده کیږي په دې کې نو د شوون کې رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوند دې شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې نو چې دغه کې موږ باید ډیره توجه وکړو د بشریت پر مکتب ته توجه وسي. نو زما له نظره خو کوم چې معلم ته اوسني عصر کې اعتبار اوس ورکول کیږي دا کم دی. په ځینو هیوادو کې به سي دي پوره اعتبار به وي اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازاتو د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پتی خان قیام یم له کندهاره. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمند شخص دی. معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کیږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه شو ستایلی. معلم که چیرې د هیواد ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس سره سیم ته ننوځي نو دی یو هیواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو نه امنیو څخه راګرځوي خپل هیواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او لس ویش ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هیواد راپاروي خپل هیواد په ګټو باندې خپل هیوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځي نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړي واقعا نوم هم دغسې ده ځکه مجمنو هغه هیوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هیوادونه شاته پاتې دي او هغه هیوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د شکر ادا کړی دی نو هغه هیوادونه مخته تللي دي هغه هیوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یې اوس ها ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو د جې څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي دي سنبال کړي دي. او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ضعیف دی ځکه چې معاش یې کم دی د دوازد پاسانو دپاره تقریبا شپږ زره افغانۍ یا د لیسانس دپاره نه زره افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی.
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او پنځلس شپاړس کاله چې دا خوری وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړۍ خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نور د سی پزول خبرو د ذهن صفاکول نه لره ساتل د زکون کې ذهن خوشاله ساتل دا د دل لپاره ایوا انرژي ده. او دایمه خبره دا ده چې زکون کې ته باید مور او پلار هر منازمه وري برابر کی چې دا کول شي په ډاډه زله مکتب ته هم لاړ شي په ډاډه زله یو سو اخلیم او خپل زکړه وکي او برتره شي. دویمه مسله دا ده زده کوونکي باندې چې هغه څنګه کولی شي ځان تکړه کړي، هغه د مکتب نه بعد د مطالعه کول دي، او د مور پلار دا ذمهواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې، لږ یې موږ ته تشریح کړه. نو د مور پلار دا ذمهواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره دا هر وخت سبق ته کینوي، هر وخت دته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابر شي، نو دا په زده کوونکي ډیر ښه اغیز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د غرند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کوم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د بغرند ولسوالۍ خدیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې دا زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی، نو موږ غواړو چې موږ ته نوې خدیر راشي او یا دغه خدیر سم کار وکړي. سړکان خراب دي، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خرابې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا څنګه هلمند ده چې له خاص له تریاکو څخه دوی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه هم دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي، نو هغه ولایتونه هم دا د ټوله خپله زیرات خپله کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي، نو دا دوی څونه شکایت کوي، خو هغه د غنم دي، انګور دي، مثلا پنبه ده، جوار دي، نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي کې نه کوي، هغه نو ځان ته خبره ده. او دونه خواري او دونه زرې یو لکه دي چې کوي بلا به نو هیچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي، نو دا دیرس ولایت بیا څه شي کوي؟ ها، دا دیرس هم مثلا زراعت کوي، په زراعت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زراعتي بوټي دي، مثلا دوی کوي او دوی استفاده ځینې کوي، نو دوی دې هم داسې وکړي، نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي، دا خو بیا ځان ته خبر ده. بېله تریاکو او کوم شی چې حرام د هغه دوی اوس خواهش کوي بیرته، او دوی محتاج دي دا خو نو کار نه ده. سلامونه، الله دې وکړي چې دا مو پیغام تاسو نه شي
اوریدونکو. دا وستاسو پیغامونه په دغه لچه د مسلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغه د حل لارې چاره ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوې په هغه سپارښتنو باندې عمل وسی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورک شوی ځانو د لټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو محترم اوریدن کارکون کامکارانو سلامونه ومنه، په خاص توګه طاهر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلی اوسیدونکی و، تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته، نو که دا جا زروي یا د خپل زما غوړې یا د پاره ټوک معلومات لري نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9، او بل افغان وسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 صفر اته یعنی صفر وسو یو سل دو سل اته سو نو سمدارنګ صفر وسو شپږ درې سو دو نو صفر اته وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. لا سمودي بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټساپ هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 58 90 99 1500 شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا خو وختونه او ښې شوي د لا په مان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته هیڅ معلومات نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزنګ وګي 0 1 4 0 1 3 0 اخیری تنه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر مجه ونجوال د رحمت الله غ په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک د یاد څو ورځې کې چې ورک د تیس که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژوند وو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملګرو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحد اتلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو عزیز دی، تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی. ممشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبرې یا د خپل ازمیر ژغ اوري، نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د وارسا په شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کیدای شي چار مسلمان ورور که په پاکستان کې، که په افغانستان کې، که په ایران کې، چار ځای مثال د خبرې زموږ د عزیز په اړه معلومات لري، په دغه شمیرې د زموږ سره ورور د وارسا په طریقې تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې شنه دره کسوي د زموږ د وارسا په شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د وارساب شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د وارساب د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کې هلي دا زړه رډيو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی. او ماشوم امید نومېږي، د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 8 6 5 5 40. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پروسیس مارا ورته افغان وایم: 0 8 9 4 4 9 1 4. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 رسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 0 1 پدې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا نشر کې ازادي راډیو دی وی تل دی ډیر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نمی لال محمد نمیږي، د 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډیر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله براسي. نو کار چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو پیله و سلام احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله لري. زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 8 4 4 خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسول الله، سلام علیکم تاسو ته کوم راځم چې څنګه وختم په خیر همزله لامنې ملغمان څخه موږ یو تر دې چې نصر مني چې تقریبا د نس ایګ نظر کې شوه دا چې په سلو وې څو کالې تر وکړنه پرتان د پار سمونه مته نه مته په دا اوس میرا ځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته پامن.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلي، تر اوسه معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 8 2 2 0 او بل شمیره ده 0 8 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل، زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د ودی شو اته دی شو کلو به په عمر کې میانه قده سړی دی، برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی د څلور 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا د په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټس اپ شماره د البته زما د واټس اپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویرې یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 8 14 15 3 یعنی 0 و 1 سالور یاو پینز و سپر دری بلا اتصالا شماره دا غم در توانیم چه ساده شماره دا سپر اتاویا و سوی اولس شپاک شپیت نه سلوی یعنی سپر و ات و یاو بیایو بیاشپاگ سالور نه و دیهی لین چیز ما پیام خبور شی باقی خبر گرام او خبرد
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپار.